هوا، صفایي، دا شان خو یو رناخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي او ویپالي، سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل ښارینه و، په دې پارک کې چې به تېرېدلو نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وای، دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغه همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي، اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړي چې زم باید داسې ونې کښېنوم چې د ناجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 2 یا 3 سوی د اوس حالت، او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده، دومره غټه سوی ده. نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادام ونې کښېنولې، نو زه ورنه رالم دلته کابل ته، خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې، نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوي چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولې وه، اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده، همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي، دغه خپله نیال کېنول دا داسې یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي، او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی. نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري، او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نهالونه کینوي. نو کچیرې دا ځوانان دوی نهالونه کینوي، بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نهال دوی ته ګټمن تمامیږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني. نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نهالونه کینوي، څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاک هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري، او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودل وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي، ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په 2 برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې دي هغه تر 15 کیلو پورې ترشو کوي، او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې، او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي، او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر،
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي که غرونه یې که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روختونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خښ کړو، هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې چې ورستی سوي هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کیږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي د هغوی د لاسته راوړنې دپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته کلمې سې راوړي کینوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول، خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځنبه په ورځ خبر کړ، ویل دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویل چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی، او د روسي څو خبریالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروېخې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي، خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره ګوزار دی، او که دوام وکړي د شل کلنې د غنوي ولسواکۍ تهداب به څومره ولړزیږي. نن د حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب، خراغلاس ازادي راډیو ته
سلامونه کوم. ودا
لومړی پوښتنه ستاسې د سروې په اړه باندې، وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده، د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني، او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي، او حتی ځینې من خبریالان هیواد پریږدي او بهر ته.
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې دغه نوې ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده، څومره ضربه به ورته ورسیږي؟
دا وضعیت یې لامل کېږي او باعث کېږي چې زموږ هغه لوقا دیموکراسي یا ولسواکي څه ده هغې ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي ځینې پلارونه او ځینې اساسونه لري. نوې اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دا وضعیت بیا پخپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا ښځینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه وروسته په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پرېکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پرېکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پرېکړه ده. مونږ په دغه شخصي پرېکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو د پاره همدارنګه نارینه د پاره د کار باید مساوي زمینه بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت دپاره اغېز اچوي او نورو خلکو دپاره دا څه معنا لري؟ که دغه مونږ شخصي پرېږدې یا د قوانینو په ټکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنه خواهند درس یو تصمیم نیسی چې خزینه کارکون که باید خپل کار پریکی او دیدن او روستا بیابل خزینه خبریال استخدامی اینه نوزا فکر کنم ده به اساسی قانون من ده اساسی قانون در خلاف ده. استون ده 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 چه من وضعیت خیرو او من ده توانایی هم دارنگه من ده هغه دید او لیدلورې پر اساس دغه څېړنه ترسره کېږي. مونږ حق نه لرو چې مونږ چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که مونږ وظیفه پرېږدو، که مونږ کار پرېږدو، که مونږ هیواد پرېږدو نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي دوی باندې بد اغېزه لري. دا پخپله د قوانین پر خلاف کار ده. مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې له یو ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کېږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. مونږ دشمنان د خلکو، دشمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په بهانه ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره همدا مخالفت دي. مونږ دشمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسته راوړنې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې مونږ کسان وژنې، مونږ خبریالان وژنې، مونږ مدني ټولنې کسان وژنې چې هم مونږ سولې ته ونه رسیږو، هم دارنګه دغه مونږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي، په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننۍ وضعیت کې همدارنګه په نننۍ نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده، سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي، او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که مونږ دشمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا په خپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغشان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې مونږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي، او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت وی پریکړه به خبر شي ویاستی چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې پترانی ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګر د افغانانو دپاره او ګر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري، همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې مونږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه، او مونږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسی چې مونږ د هغه پخوانی لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر ډیره مننه.
کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک گلزار کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک گلزار پرلی گلنا ڈیر پہر رنگتا دس پرلی گلنا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لک مارا پیدا شدا بہار پہر لوری مل گل گلزار جنا مٹھی مٹھی گلتے پگریوان کے مٹھی گل بھی پدری وان کی دسوانا.